د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لس بجو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته راغلاست وایو. د دې خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي نن رسمن فرمان ورکړ چې افغان ځواکونه به په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو څخه نور نو د هوایي مرستې غوښتنه نه کوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اړه راپور د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه چې ناجیې ساپۍ برابر کړي دي.
دا هم د مهم خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر امر کړی چې له دې وروسته په هیڅ صورت د اوسېدنې په سیمو کې د عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه مرسته ونه غوښتل شي. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلي کې پیلېږي او د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو فعالان نن په جنیو کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د سرمشریزې لپاره غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو دفاع وزارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه غوښتي چې له دې وروسته په هیڅ صورت د اوسېدنې د عملیات حل نړیوالو ځواکونو څخه غوښتل شي. په دې فرمان کې د کورنیو چارو دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست څخه غوښتل شوی چې په هیڅ صورت د شپې لخوا د اوسېدنې په ځایونو کې د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه ملاتړ ونه غواړي. دغه حکم په داسې حال کې صادرېږي چې د راپورونو په اساس د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د تېرې اونۍ په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لس تنه ملکیان ووژل شول. پاکستانی چارواکي وایي چې په کوټه کې د ورستۍ خونړۍ بمی چاودنې په لسګونو قربانیانو کې افغان هزارګان هم شامل دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو سکرټر اکبر دورانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په کوټه کې د شنبې ورځې په بمی چاودنه کې په سباندې یو نوي کسانو کې درې دشتن افغان هزارګان دي. د دې کسانو مړي د هغو نه هاتیا نورو کسانو په مړو کې شامل وو چې اعتراض کوونکو پرون ښار ته راوستلي وو او چارواکو ته خبرداری ورکړ چې که د دې قتل عام عملان و نزپی نو دا موری بخخ نکری. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلي کې جوړیږي. هندي چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان به یې مشري کوي. د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو او اقتصادي مسلو خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړي چې ګواکې دا ډول غونډې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامیږي. د هند، افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په واشنګټن کې جوړه شوې وه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو او یو افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 16 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. په ایران، پاکستان، قزاقستان، شمالي کوریا، روسیه، سوریه، تبت او سودان د بشري حقوقو فعالان نن په جنیو کې د بشري حقوقو او دیموکراسي د سرمشریز لپاره غونډه کوي. نننۍ غونډه په راتلونکو اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کلنۍ غونډې په درشل کې جوړیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي دوی د راټولېدو هدف د بشري حقوقو پر روان حالت چې د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري رڼا اچول دي. تمه ده چې په دې غونډه کې په پاکستان کې د ډله ییز جنسي تیری قرباني او د ښځو د حقوقو فعاله میرمن محترمه ایرانۍ لیکواله مارینا نعمت چې د تهران په وین زندان کې بندي او شکنجه شوې په روسیه کې د بشري حقوقو فعال پیوتر ویژلوف، په روسیه کې د خزینه فعالانو د نهضت د بندي غړي نادیجدا تولو کونیکوا خوان او قزاق ژورنالیست لوکپان احمد یاروف ګډون وکړي. د نننۍ غونډې د جوړېدو نوښت د بشري حقوقو د شلو غیر حکومتي نړیوالو ټولنو لخوا جوړ شوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پر سوریه د دې ټولنې لخوا لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. د اروپای ټولنې دا ګام د سوریه په اړه د غړو هیوادونو په دریزونو کې د سو نیو له اختلافات وروسته یو جوړجاړی ګڼل کېږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن له غونډې وروسته پر سوریه د بندیزونو د غځولو پریکړه اعلان کړه.
نن موږ په دې هم موافقه وکړه چې پر سوریه خپل بندیزونه د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړو. موږ دا اصلاح کوو تر څو د ملکیانو د ساتنې لپاره د مرستو او تخنیکي همکارۍ پراخه زمینه برابره شي. که چېرته ضروري وي چې له اپوزیسیون سره مرسته وکړو، او دا یقیني کړو چې هلته د خلکو لپاره څه چې موږ په ښه توګه کولی شو ترسره کوو، نو یقینا د بندیزونو د پروسې څار ته به دوام ورکوو.
برتانیا چې د ایتالیا ملاتړ ورسره دی، د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یاغیانو د مسله کولو لپاره هغوی ته د وسلو په ورکولو کې د اسانتیا او راوستو غوښتنه کوله، خو د اروپای ټولنې نورو غړیو بیا سوریې ته د نورو وسلو له لیږد سره مخالفت څرګند کړی. په عین حال کې د سوریې د شخړې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي کارلا دیل پونتی ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه په سوریه کې جنگي جرمونه وڅېړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په روان شخړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو لاشمیر لورس اعلان وکړ چې ولسمشر سرجس ریسیکیان په سویل کې د 55 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رفی هواو نسیان چې په سلو کې د 14 رایو په ګټلو سره په ډیر توپیر دوهم مقام ګټلی، خپل ماتې نه ده منلی او پر چارواکو یې تور لګولی چې د دوهمې 15 کلنې دورې لپاره د سرکیسیان د پاتې کېدو لپاره یې درغلي کړې. زریو چارواکو د رای ورکولو په بهیر کې د سرغړونو ادعا تایید کړې، خو د عمدي درغلي تورونه یې رد کړي دي. د ارمنستان په انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د خلکو د ګډون فیصدي په سلو کې 80 وه. تمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اروپایي شورا او اروپایي پارلمان څارونکي د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه خپل نظر نن څرګند کړي. او د بوسنیا سرب جنرال میلان ګویرو چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې په بشري جنایاتو محکوم شوی و، 13 ورځ مړ شو. ګویرو سباندی او یکلن و. مدافع وکیل ډراګان ګراګویش رسنیو ته وویل ګویرو د یک شنبه په ورځ د پښې د قطع کېدو له عملیات وروسته د بلګراد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د جګړې پر مهال د بوسنیا د سربانو د پوځي جنرال راتکو مالادویچ له نږدې همکارانو څخه ګڼل کېده. ګویرو په 2015 کال کې په پخوانی یوګوسلویا کې د جنګي جنایاتو محکمې ته تسلیم، او په 2010 کال کې د سربرنیسیا په ګڼه وژنه کې د لاس لرلو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم شو. د سربرنیسیا په قتل عام کې سرب وسلوالو نږدې 8000 مسلمان نارینه ووژل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 7.5 چپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي نن رسمن هغه فرمان خپور کړ چې افغان ځواکونه به په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي. په کوټه کې د ورستۍ 14 په څ باندې نوي کسانو کې 3 افغان هزارګان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لاره د مسافروړونکو بسونو د ټکر وروستۍ پیښې ځینې کسان دومره ویرولي چې د دې ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت بندېدل غواړي.
نشه هم کوي، بې پروايي هم کوي، مده دولت یې لاته چې غږ نه ورته کوي، دغه نمایندګي دی وتلې.
آیا تاسو اجازه ورکوئ چې ستاسو د کورنۍ ځوان نجونې د لوړو زده کړو لپاره خپل رشته په خپله خوښي کړي؟
زه غواړم چې ادبیات ولولم، مګر د فامیل لخوا نه ماته وایي چې نه، ته باید حتماً طب ولولې. خو مګر کوم پرمختګ زه په ادبیاتو کې کولی شم؟ زه نه شم کولی چې هغه مثلا طب برخه کې وکړم.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې خبرې اترې لرو. دا پروګرام د اس ام اس 813 سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي هغه رسمي فرمان نن خپور کړ چې لمخې افغان ځواکونه نور نو اجازه نه لري چې د پوځي عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړي. افغان ولسمشر دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې لستنه ملکی وګړي د ناټو په هوایي بمباری کې اوژل شول. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره دی. ژمن صاحب، وروستی حال څه دی؟ د دې فرمان جزئیات تاسو معلوم شوي څه دي؟
بله تکل صاحب، لکه چې تاسو ویل جمهور رئیس خپل حکم پرون خپور کړ. پرون شپه د وزیرانو شورا د درنشا لخوا خپور شوی ده. په دې حکم کې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته امر شوی دی چې په هیڅ عنوان د پوځي عملیاتو په مهال چې کله په مسکونی سیمو کې یا د هستوګنې په سیمو کې د خلکو کېږي، د بهرنیو ځواکونو څخه د هوایي بمبار غوښتنه ونه کړي. په حکم کې دا هم راغلی چې په دې اړه د ناټو او آی اس اف ځواکونو د چارواکو موافقه هم لغو سره هم موافقه شوې ده. همدارز راغلی دي چې د روان کال په لومړیو کې له ناټو ځواکونو څخه سره د امریکایي ځواکونو سره داسې موافقه لاسلیک شوې وه چې د شپې په مهال به دوی عملیات نه کوي، خو د هغه حکم نه وروسته بیا هم ځینې وختونو کې دغسې عملیات شوي دي او دوی دا یو ډول تخطی بللی دي. نو ولسمشر وروسته له هغه د دې فرمان په اړه خبرې وکړې چې په کونړ کې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباری کې لس تنه ملکي کسان ووژل شول. البته د یادولو وړ ده چې ځینې پوځي چارواکي او د ځینې سیاسي ډلې، خصوصا د حکومت د اپوزیسیون سیاسي ډلې، دوی په دې باور دي چې دغه حکم به د طالبانو د قوي کېدو سبب شي، خصوصا په کلو کې به د هغوی د نفوذ د زیاتېدو سبب شي. همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب به شي. په عین حال کې ځینې خلک چې موږ سره خبرې کړي دي، عام خلک په کابل ښار کې په تیرو څو ورځو کې چې دغه بحث تود شوی ده، ځینې عام خلک بیا په دې فکر کې دي چې په دې سره به ملکي خلکو تلفات را کم شي او یو شمېر خلک ترې هرکلی کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان د جزئیاتو په اړه راپور راکاو. ښاغلي کرزي په خپل فرمان کې افغان ځواکونو ته امر کړی چې نور نو په پوځي عملیاتو کې باید له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه ونه کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په نوې ډیلی کې نن د افغانستان، هند او متحدو ایالاتو درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د درې وړو هیوادونو پلاوی به په افغانستان او سیمه کې د روان وضعیت او د تجارتي همکارۍ د پراخوالي په اړه خبرې او سلام مشورې وکړي. انډیا ټایمز رسپانې په دې اړه راپور خپور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې دوهم درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د موجودو ګډو چیلنجونو په ځانګړې توګه د تروریزم ضد مبارزې، سوداګرۍ او په مختلفو برخو کې د پنګونې په اړه خبرې وشي. هندي مقاماتو انډیا ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان به د خپلو پلاوو مشري کوي. د نوې ډلې په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین کوي. په نوې ډلې کې سرچینو ویلي غونډه به دغه راز د افغانستان څخه په یو کال کې د 4000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما د اعلان د اغیز او د راتلونکي ستراتیژۍ پر موضوع تمرکز وکړي. په دې اړه چې له هند سره د افغانستان دا ډول غونډې د ګاونډي پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ګرځي او که څنګه، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي
د افغانستان هند متحده ایالاتو د درې اړخیز شوکاټ له لارې د دغو همکاریو پیاوړي کېدل نه یوازې دا چې د کوم هیواد په زیان نه دي، بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه او د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دي. بل ټکی دا دی چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت نن په خپلو کې د سولې یوه پروسه پیل کړې. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې او پرمختګ ولرو.
انډیا ټایمز ته لوړ رتبه حکومتي مقاماتو چې نومونه نه دی اچوي ویلي چې نوی ډیلی لا هم په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو د وروستۍ غونډې او په هغې کې د شو موافقو جزئیات څېړي. د لندن په غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو سربیره د درې وړو هیوادونو د استخباراتو مشرانو هم ګډون درلود. د افغانستان، هند او متحده ایالاتو ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې نن په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او متحده ایالاتو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به په افغانستان او سیمه کې د روان وضعیت او د سوداګرۍ د همکاریو په اړه خبرې او سلا مشورې وشي. د افغانستان سره د هند اړیکې د پاکستان د ځینو کړیو لپاره د اندېښنو سرچینه ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان په دې وروستیو کې له برتانیا نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د هند د ونډې په کمولو کې مرسته ورسره وکړي، خو د برتانیا لخوا داسې یوه غوښتنه څومره ممکنه او منطقي ده؟ یو شمیر افغان کارپوهان وایي د برتانیا منځګړتوب نتیجه ځکه نه ورکوي چې په ډیپلوماتیکو اصولو کې دا ډول فشارونه ممکن نه دي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
بریتانیا د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې په سیمه کې د همکاریو د ډیرولو لپاره هلې ځلې کوي. هندي رسنیو خبر ورکړې ده چې پاکستان په افغانستان کې د هند رول کمولو لپاره له بریتانیا د مرستې غوښتنه کړې، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان دا ډول غوښتنې او د بریتانیا ډیپلوماټیکي هلې ځلې نتیجه نه ورکوي. د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي ازادي راډیو ته وویل پاکستان په داسې غوښتنو سره غواړي امتیاز ترلاسه کړي.
اصلی مسله د دې مسلې منحرف کول دي چې آیا پاکستان تروریزم مهارولی شي یا نه. زما په نظر دا یو تکتیکی بحث دی. اصلی مسله دا ده چې آیا پاکستان د خبرو کولو په خاطر د طالبانو په اړ کولو کې مرسته کوي کنه. خو د افغانستان په خبرو کې د هند رول تلمن وهل کیدای شي امتیاز اخیستل وي. آیا برتانیا کولی شي د افغانستان په دولت یا د هند په دولت فشار راوړي چې تاسو یو له بل سره نږدې نشئ؟ دا چې برتانیا په دې برخه کې فشار واچوي دا غیر احتمالي وینم.
هغه زیاته کړه پاکستان د تروریزم د مهارولو ظرفیت له لاسه ورکړی ده او مجبور دی چې له نړیوالو سره د افغانستان په اړه کړې ژمنې پوره کړي. راپور نه وایي چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون د دوشنبه په سهار د هندوستان پلازمینې ډیلی ته ورسید. نه دی ویل شوی چې کامیرون به په خپل دې درې ورځني سفر کې له هندي چارواکو سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد او کولای شي له هر بل هیواد سره اړیکې ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل له هند سره د اړیکو پالل د هیڅ یو هیواد په زیان نه ده، په ځانګړي ډول د ګاونډیانو لپاره.
تخفیت همکاری ها در چارچوب سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا.
د افغانستان، هند، متحده ایالات د درې اړخیز شوکات لاره د دغه همکاریو پیوړی کیدل نه یوازې دا چې د کوم هیواد په زیان نه دی، بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه او د پاکستان په ګډون د ټولو سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دی. بل ټکی دا دی چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت نن په خپلو کې د سولې او پروسه پیل کړي. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې خیل اثرونه او پرمختګ ولرو.
هغه زیاته کړه د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا یوازې په سیمه کې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه ده. بلخو د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال په دې نظر دی چې د پاکستان غوښتنې او د بریتانیا منډې ترلې کومه نتیجه نشي ورکولای. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان او هند باید خپلې اندېښنې له افغان حکومت سره د نیغو اړیکو له لارې حل کړي.
اساسي لاره دا ده لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاست ایجاب کوي چې د سیمې هیوادونه له هغې جملې نه هم هند هم پاکستان یوازې او یوازې له افغانستان له ملي حاکمیت سره مخامخ نیغې مشروع اړیکې وساتی. یو لاره دا ده چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د کوچنیو ډلو د حمایې او ملاتړ په تیره بیا له استخباراتي او پټو ملاتړونو څخه خلاص واخلي.
د پاکستان غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې ده د سې شنبه په ورځ د افغانستان، هند او متحده ایالاتونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا لپاره دویمه درې اړخیزه غونډه په ډیلی کې شروع شي. چارواکي وایي چې د غونډې اصلي تمرکز به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې، سولې، اقتصادي ښیرازۍ او د سوداګرۍ په غوړېدا ورټولې وي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
او دا هم د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنه. رحمت الله افغان، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډې سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا وروستۍ پریکړه راخیستې ده چې ویلي وو د اصاف لخوا رامنځته شوي غیر قانوني وسله والې ډلې دې له منځه یوړل سي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې لیکلي ولسمشر د امنیت په شورا کې پریکړه کړې ده چې د هغو ډلو او وسله والو قطعاتو د عملیاتو مخه دې ونیول شي چې د افغانستان د وسله وال پوځ له تشکیلاتو څخه د باندې په ځینو ولایتونو کې د ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي د امریکا لخوا جوړ شوي ناقانون وسله وال د افغانستان امنیت ته ستر ګواښ دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د امریکایي ځواکونو لخوا رامنځته شوي ناقانون وسله وال په هیڅ افغان امنیتي ارګان کې رسمي فعالیت نه لري. ورسپانالی کې یاد ناقانون وسله وال د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې یوه بیلګه یې په ورزګان کې حکیم شجاعي ده. ورسپانې د بیلګې په ډول لیکلي دا خلک د دې ترڅنګ چې لسګونه عام خلک یې وژلي دي د امریکایي ځواکونو په ملتیا یې ګڼ شمېر سخت وهلي ډبولي هم دي. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي د دغو وسله والو له منځه وړل یو مهم ګام دی ځکه دغه وسله وال له افغان امنیتي ځواکونو سره یو موازي ځواک ګڼل کېدای شي چې په راتلونکي کې به د افغانستان امن او ثبات ستر ګواښ رامنځته کړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي ملیشیایي تشکیلات د ناکامو تجربو تکرار دی. د ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په کومو سیمو کې چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا کوم کسان ګمارل شوي دي له هغو څخه ولس زیات ځورېدلی دی. دا لیکوال په باور یادې وسله والې ډلې په اخلاقي فساد ککړ په لوټ او چور عادت د کسان د پخوانۍ جنګسالارانو پاتې شوني دي. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي لا تیرو دیرسو کلونو راهیسې د منظمو امنیتي ارګانونو ترڅنګ ملیشیایي تشکیلات په بیلابیلو نومونو تجربه شوي دي چې دا ټولې تجربې ناکامې وي او زموږ ولس ته یې ډېرې لویې بدمرغۍ راوړې. دا لیکوال په ان همدې ملیشو جنګسالاران وزېږول او د ولس پر اوږو یې سپاره کړل. قومي تعصبونو ته یې لمن ووهله او زموږ د ملي یووالي په وړاندې ستونزې راپورته کړې. ورځپاڼه حکومت ته سپارښتنه کوي چې په ډېر جدیت دې د دغه بهیر مخه ونیسي او دا د ولس په خیر ده چې نور د ملیشیایي تشکیلاتو پر تابوت روستای میخټک وهل شي. ملي باور رسپانه د افغانستان د ملي امنیت د شورا وروستۍ پریکړه راخسته ده چې پکې ویل شوی دی د بهرنیانو لخوا رامنځته شوی وسله والې ډلې دې په امنیتي بنسټونو کې مدغم شي. بل خپلواکې ورځپاڼه محور لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو لخوا ناقانونه وسله والې ډلې تر ډېره هغه نالوستې کسان دي چې نه خلکو ته درناوی لري او نه هم په امنیتي اصولو خبر دي. د یادې ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي چې دا کسان دې لومړی وروزل شي او بیا دې وروسته په امنیتي لوکو کې ورګډ کړای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو لمخې په کوټه کې د تیرې شنبې ورځې د خونړۍ بمی 14 په قربانیانو کې 33 افغان هزارګان هم شامل دي. لبلې خو په کوټه کې معترضو شیعه مسلمانانو د خپل نه هاتیا وژل شویو عزیزانو د خښولو مراسم له هم ځنډولي او غوښتنې کړې چې په کوټه کې باید پاوځ ځای پر ځای او د افراطي ډلو پر ضد عملیات وشي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو پر خلاف به پوځي عملیات وکړي خو د ښار امنیت پاوځ ته نشي سپارلی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واوري.
کوټه ښار لا هم په ویر او ماتم اخته دی. د نه هاتیا تنو وژل شویو هزارو توکم شیګانو مړي له تیرو څلوېښتو ساعتونو راهیسې لا هم د کوټې په 1058 سیمه کې په تکه خانو کې پراته دي او زرګونه خپلوان یې سر ته ناست دي او فریاد کوي. د 1058 په شمول د کوټې پر عالمدار سړک هم زرګونه شیعه مسلمانانو چې اکثره یې هزارګان دي د خپلو وژل شویو خلکو د وژنو په خلاف رینګه کړې او په یوه خوله له حکومت غوښتنه کوي چې د کوټې ښار امنیتي چارې د ارومرو پوځ ته وسپاري او د وسلوالو په خلاف د هدفي عملیات وکړي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند سلګونه غړي هم پر عالمدار سړک د احتجاج په توګه ناست دي. د دې ګوند لومړی مرستیال مرزا حسین وایي که حکومت وغواړي د وسلوالو په خلاف په یوه اونۍ کې ډېر بریالي عملیات ترسره کولای شي. فکر کوم هدفي عملیات دومره ګران کار نه دی ځکه د وسله والو ټاکلي پناه ځایونه دي او په ځانګړو ځایونو کې اوسېږي. دوی خبر دي چې هغوی چیرې اوسېږي. که حکومت د هدفي عملیاتو اراده ولري او وغواړي چې په کوټه ښار یا پاکستان کې امنیت تامین سي نو دا لږ تر لږه یوه اونۍ وخت غواړي. خو موږ په باور سره ویلای سو چې حکومت تر اوسه د دغو وسله والو په خلاف عملیات نه دي کړي. نو ولس او موږ داسې ګڼو چې دغه پیښې د دوی په خوښه کېږي او دوی یې پکوي. د بلوچستان د کورونا چارو سکرتر ډاکټر اکبر حسین دورانی پرون مازګر یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په وژل شویو کسانو کې 33 تنه افغاني هزارګان هم شامل دي چې مړی له نورو 55 مړیو سره پراته دي. همدارنګه د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف پرون د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شویو هزارګانو په اړه وویل. د حکومت د مسؤل په توګه زه دې ټول پارلمان، ټول ولس او ټول پاکستان ته دا باور ورکوم چې موږ به د کوټې د هزاره قوم د خلکو تر قاتلونو په هر ډول چې ممکنه وي ځان رسوو. د کوټې د هزاره ټاون په علي آباد بازار کې د شنبې د ورځې په خونړۍ چاودنه کې یو نوي تنه وژل شوي چې د 9 تنو مړي له 13 ساعتونو راهیسې په تابوتونو کې پراته دي او شاوخوا 1 ټپیان یې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې له هغوی څخه یې هم 1.5 د سختو ټپونو له امله سا ورکوي او د زرګونو احتجاج کوونکو منځ ته راوړل کېږي. د یادونې وړ ده چې پرون د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري له خپل جانبه د هزاره ټاون او د عالمدار سړک د خونړیو چاودنو په اړه د پلټنو امر ورکړی او دا قضیه به نن د پاکستان په ستره محکمه کې وڅېړل شي.
په کوټه کې د شیعهګانو د اعتراضونو د دوام په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د کوټې د چاودنې پر وړاندې د اعتراض په مقصد د بامیان ولایت د مدني ټولنو د یو شمېر فعالانو د نه خوړلو اعتصاب اوس هم روان دی. د دې اعتراضونو لړۍ ویل کېږي چې کابل ته هم رسېدلې چې تفصیل به یې د ازادۍ راډیو په نننیو خپرونو کې وړاندې شي. او رستای راپور یو شمیر خلک د کابل کندهار پر لوی لاره د موټرونو د ټکرونو او چپکېدو علت د موټر چلونکو بې پروايي بولي. د خلکو ازادي رادیو ته ویل د احمد شاه ابدالي او غزنوي بس پر شرکتونه خپلو ګټو ته پام کوي نه د خلکو ژوند ته. دوی پر دولت هم انتقاد وکړ چې د دې ډول شرکتونو په اړه جدي اقدام نه کوي. خو د بس موټر چلونکي بیا وایي چې د کابل کندهار سړکونه خراب دي، پلونه یې ماینونو ویجاړ کړي او پر دې سړک ترافیک هم خپل مسؤلیت نه ادا کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند دا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
وروسته تر هغه چې د کابل کندهار پر لوی لاره تېره اونۍ د یو بس موټر د ټکر له امله 13 تنه مړه سوه. خلک وایي چې پر دې لاره موټر چلونکي بې پروايي کوي. د کابل کندهار پر لوی لاره تلونکو مسافرو ازادي راډیو ته وویل چې د احمد شاه ابدالي په نوم د ترانسپورټ شرکت مسؤلین د خلکو ژوند ته پام نه کوي او خپل موټر چلونکو غواړي چې ژر هدف ته ځان ورسوي. دوی وایي یو شمېر د بس موټر چلونکي نشه کوي او د بې پروايي پر وخت د مسافرو خبرو ته غوږ نه نیسي چې باید دولت یې مخنیوي وکړي.
ډریوران دې ته ټیکري د غزنوي دا احمد شاه ابدالي چې دی دا د چا په مرګ پروانه لري کمرې کپاتېږي مشته دا ډر راکړی دي چې ته په دون ساتو کې ځان رسې. دا کمپنی دی ختم سي ګر سره دا احمد شاه ابدالي دی یا بل
حاجی خان محمد مشروان به ته تیر کډا ول خبر به لیکل لري خپل اکسلیټر لري خپل کار باید وکي سړکم به جوړ شي
سړک جوړ دی خراب دی. دلیل دا دی چې وای زه خپل جایزه اخم. شاه هم کی بے پروايي هم کی مد دولت لا ته چې ژغ نه ورته کی دغه نمندګي دی وته دی.
د تیر پنځشنبه پورز د احمد شاه ابدالي په نوم یو ترانسپورټ شرکت بس موټر چې له کابل کندهار ته روانو د یو بل باروړونکو موټر سره ټکر سو چې 13 کسان پکې شمړس وو او شاوخوا 10 نور ټپیان سو. تر دې څو میاشتې مخکې هم د احمد شاه ابدالي شرکت یو بل بس موټر د کابل کندهار پر لار د غزنی په سیمو کې چپاسو چې تر 50 ډیر کسان پکې شمړس وو. خلک وایي د دې شرکت مسؤلین خپل موټر چلونکو ته سپارښتنه کوي چې هدف ته ځان ورسوي او هغه هم احتیاط نه کوي. خو د احمد شاه ابدالي ترانسپورټ شرکت موټر چلونکو بیا د خلکو انتقادونه نه مني او وایي چې دغه سړک ډیر تنگ دی، پلونه بمون نړولی او بهرنی ځواکونو ته د اقبالاتو افغان موټرونه هم بلوی خند دی. دو وطنو موټر چلونکو ازادي راډیو ته ویل
دمانو بهاودین دا 35 متره او 5 متره او 10 سانتی ته راوره ساو سور دا 35 متره او 5 متره او 10 سانتی سو له وزارت پیدایمی د افغانستان دا سړک نه د تسلیم کړی ترافیک خو سم شهید هم غازی هم سي سلامت دیني په شوبه کې ناست راوځنه. مثلا د ما ډرایور په واورو په یخه کې چین نه لري د ما موټر وان دي جریمه سي د ما موټر د توقف سي خالد سي بل سرګي وکي
مسول فیلات سړک کوم سوره ده سوزیدل مترام سړک ولاړی دا نور مترام د پر بتوی را رواني پر چکان الوتی ما شامو زاسو دغه خوشاینه چې سار وسو پر چکان الوتی مټر سوزیدل فلار سړک ما بین چې پروت څو کې نه استقي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د کابل کندهار پر لوی لار د موټر چلونکو په اړه دوی ته هم شکایتونه ورسېدل دي او د وزارت ځنی اصول ټاکلي. د دې وزارت ویانن غالي کلاتوال ازادي راډیو ته ویل چې د کابل کندهار پر لار د روسي بس موټر د ټکر په اړه چیرنی پیل کړی.
دغه ډریوران لپاره شکایت کوم چې دلته چې دغه ډریوران په لینونو کې سرعت اضافه سرعت اخلي. دغه لپاره موږ داسې یو کنټرولي فرمونه ورته جوړ کړل چې د شروع د حرکت څخه به د دوی په وخت ټاکل کیږي او تر ختمه د حرکت. هغه په دې معنی چې د کابل څخه تر خندر پورې څو ساعته لاره ده، دغه مسافه په کې د ټاکل شوې ده. موږ آی هډ موظف کړی دی چې آی هډ به خپل چیرنی کوي او د چیرنو پایله به د ترانسپورت وزارت مقام ته وړاندې کوي چې دغه لمخې نه به دغه اجرا کیږي.
په دې اړه موږ کوشش وکړو چې د افغانستان د ټرافیکو مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو هغوی خبرو ته حاضر نسوه. له دې ټولو خبرو سره سره د راپورونو له مخې ویل کېږي چې د کابل کندهار سړک په هغه ډول نه دی جوړ شوی چې څنګه یې ژمنه شوې وه، او ویل شوی و چې دغه سړک به 30 متره بار ولري خو اوس څه کم 8 متره بار لري. په تیرو څو کلونو کې پر دغه سړک لسګونه ماینونه او بمونه چاودلي چې دغه سړک او د دې سړک مهم پلونه یې ویجاړ کړي. دا سړک د ناټو د اکمالاتو یو مهمه لار هم ده چې خلک وایي دغه اکمالاتي موټرو هم دوی ته پر لار ترافیکي ستونزې ډېرې کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
وخت د سهار 10:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به اس ام اس 1 او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو دفاع او د ملي امنیت لریاست څخه غوښتي چې له دې وروسته په هیڅ صورت د اوسیدونکو په سیمو کې د عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کوټه کې د وروستۍ خونړۍ بمی چاودنې په لږګونو قربانیانو کې افغان هزارګان هم شامل دي. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه نن په نوي ډیلی کې جوړیږي. په ایران، پاکستان، قزاقستان، شمالي کوریا، روسیه، سوریه، تبت او سودان د بشري حقوقو فعالان نن په جنیو کې د بشري حقوقو او دیموکراسي د سرمشریزي لپاره غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پر سوریه د دې ټولنې لخوا لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. او د بوسنیا سرب جنرال میلاد اګویرو چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې په بشري جنایتو محکوم شوی، 13 ورځې مړ شو.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او خبريږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1
د ولسی ژورنالیزم د خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
دوستان محترم، السلام علیکم. امیدوار هستم که همتان صحت، خوش و آرام در مقابل رادیویتان نشسته باشین و همین پروگرامی که ما طاهر روشان با همکاری فرجان هیواد به شما تقدیم میکنم گوش کنین.
زما سلامونه و پیرزوین هم و منی.
فرجان، شروع کنین مستقیم به خواندن اس ام اس.
کیهان یوسفزای د لغمان ولایت څخه لیکي. په دې ولایت کې د ولور او په ودونو کې د بی ځای مصارف او عمل ډیر ځوانان بیکار دي، یعنی بیا ودونه.
فرجان، د ای هفته یک تعداد زیاد شهروندان های ما د مورد امر رئیس جمهور کرزی که حملات قوای هوایی را به حساب ممنوع قرار دادن اس ام اس آمده. دیگه یک تعداد شه ما خط خواندم. خب اس ام اس اول درباره یک موضوع دیگه است. سلام، رومل بایزیدوال هستم، باشنده ولایت پروان، ولسوالی بگرام. در ولسوالی بگرام مشکلات زیاد است، اما مشکل عمده این است که ما در مکاتب معلمان مسلکی نداریم. لطفاً این پیام را نشر کنید. تشکر از رادیو آزادی.
حقمل لیکی در لغمان پر مرکزی در علوم که اداره فساد بیخی دردی و ستا ولو تا نمره ورکول کیجی او حقا کسان چی پیسی نلری حقوط لج نمره ورکول کیجی، یعنی مطلب یده محصلی نسخه دی.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. مکتولای مجددی هستم از ولسوالی علاسای. من از دولت میخواهم که تقلبکاران پول جعلی را دستگیر و در معذر عام اعدام نماید تا به تقلبکاران دیگر یک پند باشد که به همچو خیانت بزرگ دست نزنند. خب نظر دوست ما بود، ما نه نشش کردیم.
حمید وردگ د وردگ ولایت د چک ولسوالی څخه کی د دې ولسوالی سړک ډیر خراب دی، خلک د زیات ستونزو سره مخامخ دي. حکومت باید د موضوع ته پاملرنه وکړي.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. خواهش مندم که در برنامه صحت یک روز را اختصاص بدهید به مشکل لکنت زبان. چونکه ما جوانان از این ناحیه به نهایت رنج میبریم. راه علاج این مرض چیست؟ چی مشوره میدهید؟ ما چی کنیم چی نکنیم؟ آیا تداوی دارد یا خیر؟ کدام مرکز تداوی در کابل است؟ لطفاً کمک کنید. خب دوست عزیز، ما این پیشنهاد شما را به همکاران برنامه صحت خواد دادیم و اونا حتما در قسمت یک برنامه را تهیه خواد کردن.
بله، او بله خبر ده 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 ورور پا جواب که باید وایو چی ورو ورو دی خبری کوی او سا دی کاجی تنفس دی کاجی ده خبر استخد مخیه و لاره ده هم ده.
بله بله فرجان، گپ شما واقعا درست است و ما باز دکترهای مسئوله که اونا ده قسمت معلومات خوب دارن.
بله بله حتما.
بله.
لا میدان وردک تخه رحمانی لکی چې د ازادي رادیو خبرونه خوشوي خوده وای چې ک د اسعار او قیمت پکې ډیر نه نشر کیږي.
فکر میکنم فرجان که نرخ اسعار هر روز طرفای 11 و 12 بجه ما میگیم و ما همیشه کوشش میکنیم که به اساس پیشنهادات شنوندگان خود باز برنامه‌هایی که اینا پیشنهاد میکنن اگر کمبودیش احساس شوه او را تکمیل بکنیم. مثلا چند روز پیش پیشنهاد شده بود که شما وضع خبر در رادیو اگر امکانش باشه نشر کنه. ما با می اساس اون هر روز وضع جوی هوا را در رادیو اعلان میکنیم که البته این با اساس پیشنهاد دوستای ما بود. خب فرجان بخیلم که نوبت ما است. یک دوست ما می نویسند در افغانستان تا عدالت نباشد صلح به میان نمی آید. رامین هستم از لوگر.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګڼون کونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
باقی الله محزون د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ څخه لیکي د کورنیو چارو وزارت دی د بادغیس د امنیت مسئله پر خپل وخت حل کړي، ځکه چې اکثره وخت وړې وړې ډلګې په لوی ناورین بدلیږي چې بالاخره د کنټرول څخه وتلی وي.
سلام، حاجی جمال الدین اسحاقزی هستم از هرات. این امر آقای کرزی قابل پذیرش نیست، چرا که ما نیروی هوایی نداریم. اگر کمک نیروی هوایی خارجی نباشد شاید در هر جا به امنی بیاید. اگر کرزی صاحب کمک خارجی ها را نمی خواهد، پس در تقویه نیروهای هوایی خود کوشش کند، چرا که این یک امر لازمی است.
بله روشن صاحب، د موضوع په اړه په پښتو کې هم اسمسونه راغلی دی.
بله،
چې له هغه څخه مو یو دوا انتخاب کړی دی. شه حمید وردګ لیکي ولسمشر کرزی چې افغان ځواکونو ته د هوایی ځواک د بندېدو فرمان صادر کړی دی، دا به د دې لامل سي چې افغان ځواکونه به د یو ساعت جګړې توان ونه لري. افغان او امریکایي ځواکونه ټول په هوایی ځواک پرمختګ کوي.
ماشاءالله، ببخشن دوست ما به خدم اسمش ماشاءالله است، شما را هم خنده گرفت. ماشاءالله از کابل هستم. از طریق رادیوی آزادی به مردم کویته پاکستان همدردی خود را ابراز می دارم و دولت پاکستان باید امنیت مردم کویته را که اکثرشان شیعه مذهب هستند بگیرند. و سلام.
یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له کابل څخه یې پیغام را لېږلی دی، دی وایي چې د کابل چارواکي باید په کابل ښار کې د نسوارو پلورنځي بند کړي، ځکه هیڅ ګټه نه لري او تاوان یې ډېر زیات دی. د نسوارو کول هم صحت ته او هم نظافت او هم اقتصاد ته ضرر رسوي.
خوب نظر دوست ما بود.
بله
دیگه اوتو باشه. خوب اتوان سیگریت هم بس حد ضرر داره، او هم باید فروختن از جو.
بله بله بله.
برصورت اسکرعلی هستم از غزنی. نتیجه امتحان کانکور چی وقت اعلان می شود؟ از رادیوی آزادی خواهش میکنم تا از وزارت تحصیلات عالی سوال کند. دوست محترم، ما کوشش میکنیم که این موضوع را پرسان بکنیم و در صورت امکان جواب امور را بر شما در یکی از برنامه های خود خواهد گفتیم.
د پکتیا ولایت د څمکنوی د عالی لیسې استاد سمیع الله حلیمی تندر د ښوونې او روزنې له وزارت څخه غوښتنه کوي چې ټولو ښوونکو ته باید د هویت کارتونه ورکړل سي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې ښوونکي د هویت کارتونه لري خو په افغانستان کې یې نه لري.
امامی هستم از بدخشان. اگر دولت میخواهد که اداره څارنوالی رشوت نگیرند، باید معاشات این اداره را افزایش دهد، یعنی زمینه رشوت را محدود سازد. نظر خوبیست؟
بله. اعظم خان لننګرهار څخه اس ام اس را لېږلې دی. دی لټولو افغانانو ورونو څخه هیله کوي چې مرسته وکړي. دغه ورور وایي چې په دواړو پښو فلج دی، ډېر ځله د پاکستان ډاکترانو ته تللی دی خو کوم علاج نه دی سوی. دی وایي که افغان ورونه له ده سره مرسته وکړي او د درملنې لپاره یې خارج ته ولیږي.
فرجان امو دوست پیشتر ما امامی باز هم یک اسمس دیگر روان کردن. می نویسن در ولسوالی تگاو به کشم تنها یک پایه سیار افغان بیسیم وجود دارد، فقط یک قریه و خود ولسوالی را تحت پوشش دارد و بس.
شا بیا هم در پکتیا ولایت در سمکنوی ولسوالی سخه استاد سمیولا حلیمی تندر لکی، د پکتیا ولایت د سمکنوی ولسوالی د سند او د پاکستان کورم ایجنسی ته بهیږي. دغه سند څخه پاکستان استفاده کوي. د پکتیا والی جمعه خان د سمکنوی ولسوالی ته راغلی وو. هغه د قومي مشرانو سره ژمنه وکړه چې په دغه سند باندې به د اوبو بند جوړ کړي، خو لا تر اوسه دغه کار نه دی تر سره سوی. تندر صاحب وایي که دغه د اوبو بند جوړ سوی وای نو د سیمې د برېښنا د کمښت ستونزه به ورسره حل سوی وای.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
جاوید احمدی از ولایت بلخ ولسوالی چمتال قریه علیزی: از طالب ها می خواهم که در مساجد حمله های خود را توقف دهند. نصف مردم مساجد خود را بسته اند. یک اسم دیگرم فرجان کوتاس می خوانم.
بله.
اسم من عطا محمد از ولایت میدان وردک ولسوالی بیرسود می باشم. به نظر من منع عملیات هوایی ناتو در افغانستان باعث ناامنی خواهد شد.
در کابل پوهنتون څخه حکمت الله امین اسم را لیږلی دی. دی وایي چې د غزنی ترافیک او چارواکي ولې د ترافیکي پیښو مخنیوي نسی کولای، دولتي اداره کمزورې ده او کپه فساد کې ډوبه ده.
یک دوست ما می نویسند: تقریبا 20 روز است که در ولسوالی کشک رباتسنگی ولایت هرات جنگ است. حتی پلیس ما هم کشته می شود، اما در رسانه ها در این باره خبری نیست.
بسم الله لمن لکابل څخه اسم سره لجلی دی. دی وایي چې د اکثر افغانانو اقتصادي حالت زیات خراب دی. هغه کسان چې په انټرنیټ پوهیږي خو نسی کولای چې ترې استفاده وکړي، ځکه په افغانستان کې مخابراتي شبکې د انټرنیټ یا جی پی آر اس خدمات په ډیره لوړه بیه وړاندې کیږي. دی د مخابراتو له وزارت څخه هیله کوي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
بل یک دوست ما می نویسند: اسم من محمد یاسین جان فولادی از ولایت کابل. حالا که کرزی امر نصب کمره های مخفی در زندان را صادر کرده است، امیدوار هستم که با این کار جلو شکنجه در زندان ها گرفته شود.
صادق لمیدان وردگو سخه اسمس را لجلیدی. دا غرور پخبل اسمس که لیکی چی په دې ولایت کې د ازادي راډیو اف ام په 0.9 که اوریدونکي لږ نوره هڅه وکړي نو د ازادي راډیو په ډیره ښه توګه اوریدلای شي.
دوست ما می نویسن: رمضان بشردوست به نظر من برای ریاست دولت افغانستان خود را کاندید کند، که وای شخصیت بی علایش و بی ریا است. شاید خود را فدای تطبیق قانون نماید. تا زمانی که برای تطبیق قانون قربانی داده نشود، قانون تطبیق نخواهد شد. روشی که رمضان بشردوست اختیار کرده خیلی خوب است. خدا کند که به خاطر کسب قدرت نباشد. دوست ما اسمشان است مدافع.
عارف خان ترخیل کوچه لیکی: د کوچانو د قوم د تعلیم کچه دومره چچه ده چې په دوی کې نه ښوونکی، نه ډاکټر، نه قاضي، نه انجینر، نه سارنوال سته. او مشران هم دا هڅه نه کوي چې د کوچیانو کوچنیان دي یو لوړ ځای ته ورسیږي. تاریخي حساب وایي چې د یو څو کسان سره راټول کړي دي چې د دغې ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي، په دې معنا چې د بې علمۍ د له منځه وړلو او د پوهې د زده کړې لپاره هلې ځلې وکړي. دی وایي هر څوک کولای سي چې د خپلې سیمې د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره یو ځای سي. دا ډېر ښه پیغام دی. خو تاریخي صاحب خپلې سیمې نه ده لیکلې.
خب در آینده امیدوارستم که اگر اسمس روان میکنه جای خود نشته.
بله.
خب یک دوست ما منویسن، اگر حکومت افغانستان تا سال 2014 قوای هوایی خود را مجهز نسازد، فرصت از دست خواهد رفت، چون که امریکا بعد از سال 2014 یک مرمی هم کمک نخواهد کرد. جمعه خان متوکل از بدخشان.
بختیار سلیمان خیلی که در سربی پسیمی که رشوت بیخی جردی تر جزایی چه پریوی تسکری دلست لکولو لپاره د پیسو خوشتنه کیجه.
خب دوست ما منویسن، معاش معلمین ولسوالی کشم از یک سال به این طرف نیامده است. مدیر معارف کشم یک شخص بکفایت است، در این باره هیچ توجه ندارد. یکی از معلمین ولسوالی کشم.
ساقب د قندوز ارچی ولسوالی خلی که هغه جنگی وسایل چی بهرنیانو د افغانستان په جګړه کې استعمال کرل، لازمه ده چې دغه ټول تجهیزات افغانانو ته پریږدي، څو پراتلونکي کې افغانستان د خپل دشمن پر ضد استعمال کړي. دی وایي چې مسؤلین ولې په دې حق له جدي اقدام نه کوي.
خب فرجان، نامی یک اسمس آخر من مونده میره میخوانم. امضای پیمان استراتژیک با پاکستان به ضرر مطلق افغانستان تمام می شود. نباید دولت امضا نماید. بازم می دوست پیشتر ماست که اسمشان است جمعه خان متوکل از ولایت بدخشان.
حقداد حسام د دلارام له ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. دی د افغانستان له حکومت څخه هیله کوي چې پرې نږدي چې ناچو ځواکونه یو ټانک یا اسلحې له افغانستان څخه وباسي.
خب فرجان، فکر میکنم که امروز وقت برنامه ما شما هم رو به پایان رسید و امیدوار هستم که دوستای ما بازم همکاری بکنن و اسمس های خوب برای ما شما روان کنن.
بله، اولا قدرمن اوریدون که سخه هیله که و چکل هم اسمس را لیجی باید یو چه پا غاور یا ولی که لطفاً داغ قوسونه یا چکی یا اشاریه یا کامی دی نور که ویدزه که چه آقا بیا دلتنه الوستل کیجه. فقط ساده ساده جمله دی ولی که خپل پیغام دی پکش ولی که او منداره دی ولی که.
بله، خب با امید صحت و سلامتی دوستای ما تا برنامه آینده خداحافظ.
دختای پامان.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. ولی یو شمیر کورنۍ خپلې خویندې لوڼې منع کوي چې د خپلې خوښې په څانګو کې لوړې زده کړې وکړي او یوازې معلمي دوی ته غوره ګڼي. د خپرونې لومړی ریپورت په همدې اړه دی. چې په لږ زحمت ځان ته کار او عاید ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې په همدې اړه خبرې کوو. د خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. له آزادۍ رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، کله چې یو ځوان له د ښوونځي په دوره کې وي، نو خپله وړتیا او شوق ورته معلومیږي چې غواړي په راتلونکي کې په کومه تحصیلي څانګه کې لوړې زده کړې وکړي او څه ترې جوړ شي. خو په افغانستان کې لکه څنګه چې ګڼو نجونو ته د تعلیم او د ژوند د شریک د انتخاب حق نه ورکول کیږي، دغسې یو شمیر کورنۍ خپلو خویندلونو ته د دوی د تحصیلي څانګې د انتخاب حق نه ورکوي او دوی مجبوروي چې یوازې هغو پوهنځیو ته لاړې شي چې ښوونکي ترې جوړیږي. د کابل د سید جمال الدین د ښوونکو د روزنې د دارالمعلمین محصله صدف له داسې نجونو څخه ده. د صدف ارمان و چې ژورنالیزم پوهنځی به وایي، خو کورنۍ یې نه ده پرېښې چې دغه ارمان یې پوره شي.
ترقی شخصی میخواستم ژورنالیست بخوانم، بسیار علاقه‌مندم بودم از دورانی که در مکتب بودم.
ما خودم ژورنالیسم ولولم، له هغه وخت چې په خوانځي کې وم ډیره می علاقه و ورسره. کله چې فارغ شوم که څه هم د کانکور لپاره می تیاری نیولې و، خو پلار می ویل چې بل څه ما وای دارالمعلمین وای، و می لیدل چې زما خوښه نه منل کیږي، نو د پلار په غوښتنه لارم سید جمال الدین دارالمعلمین ته. هلته هم ډیری څانګې دي، ما ویل زه د انګلیسي څانګه به ووایم، په درد لګیږي، یو ښه ځای به کار پیدا کړم. خو بیا می هم پلار وویل نه، انګلیسي څانګه مه غوره کوه، ته نجلۍ یې، نن دلته سبا په بل کورې، بیا به دې کار ته نه پرېږدي. ورونو می هم وویل چې پرته له معلمې دې بل کار ته نه پرېږدو. نو د پلار په خوښه مې د ساینس څانګه غوره کړه، اوس پکې لګیا یم. په زړه مې نه ده، خو پلار و مور ورونه می غواړي، نو مجبوره یم وایم.
می خواهم، مادرم می خواهم، پدرم می خواهم، می خوانم مجبور.
که یو انجلی سره لدی چه وړتیا لري مجبوره کړی شي چې په هغه څانګه کې زده کړې وکړي چې شوق نه ورسره لري، نو دا به کامیابه وي. د کابل اوسیدونکي هوره سپېڅلې چې له ادبیاتو سره یې شوق دی او غواړي په راتلونکي کې په رسنیو کې کار وکړي، خو کورنۍ غواړي چې طب انتخاب کړي، وایي هغه پرمختګ چې یو ځوان یې د خپلې خوښې په څانګه کې کولی شي، هېڅکله یې په هغې څانګه کې نشي کولی چې په زړه یې نه وي.
دما لاخاله ادبیات سره ته زغورم چې ادبیات له مګا دی فامیل خونه ما دوی چې نه ته وای د اټمن تبول ولې کوم اگرم کوم علاقه زله ادبیات سره لرم، کوم پرمختګ زپ ادبیات کولای سم، زنسم کولای سره مثلا طب برخې کوم یا د ساينس برخې کوم کورس په زور قبل ول کیږي، اې کله پرمختګ نه کیږي، هغه کورس په خپل علاقه ون کیږي، دما په نظر ډیر پرمختګ وکړي.
ګرنی افغاني کورنۍ په دفترونو کې د خزو کار کول نه خوښوي، نو ځکه خپلې لونې او خویندې دې ته مجبوروي چې داسې څنګه غوره کړي چې ښوونکي شي او بیا د نجونو په یو ښوونځي کې معلمه شي. له بلې خوا کورنۍ وایي چې معلمي نیمه ورځ ده، نو دوی کولی شي چې د کور کارونو ته هم ورسیږي. د کابل اوسیدونکي نگینه امینی هم چې خپلې خوښې ته نه ده پرېښودل شوې، وایي ټولنې لکه هسې چې ښځینه ښوونکې ته اړتیا لري، ښځینه قاضي، ډاکټرې، نرسې، پولیسې، خبریالې او په داسې نورو برخو کې ښځینه کادرونو ته هم اړتیا لري. نو که کورنۍ موږ پرې نږدي چې دغو برخو کې زده کړې وکړو، د ټولنې دا ضرورتونه به یې څوک پوره کوي؟ نگینه وړاندې وایي
و ما که یک دختر هستیم، حق ازیر نداریم که رشته تحصیلی که بدل ما هست او را انتخاب کنیم.
ما چنجونی و او ده حق نلرو چه خپل تحصیلی سنگ پخپل خواه خواره کرو، ده جوند شریک ده انتخاب اولو حق نلرو، نشو کولی پخپل زر جوند بکرو، نو بیا مو گولی جوند کهو. جوند خو یوازی ده نده چی و خروز خو او گرزو، دیر نور مسائل هم پا جوند پوری مربوطی گی. زما په نظر رسنۍ باید د خلکو ذهنونه روښانه کړي او وی پوهوي چې د خپل اولادونو په دغو حقونو د دوی په غوښتنو سترګې پټې نه کړي. زه چې اوس رسنۍ ګورم، یوازې د تاوتریخوالي موضوعات را اخلي. ښه خبره دا ده چې د هغو ښځو په ژوند هم ریپورټونه جوړ شي او خلکو ته ور وپېژندل شي چې په مختلفو برخو کې ډېرې تکړه دي. دغه ډول ریپورټونه هم ښځې او نجونې هڅوي او هم کورنۍ په تېره نارینه تشویقوي چې خپلې خویندې لونې پرېږدي چې په خپل زړه زده کړې وکړي، استعداد یې وغوړېږي او تکړه شي.
هغه کورنۍ چې خپلې خویندې لونې نه پرېږدي چې د خپلې خوښې په څانګه کې زده کړې وکړي، له رواني پلوه هم دوی ځپي او ښایي د عمر تر پایه یې دا ناهیلي په زړه کې پاتې وي. له بلې خوا هغه نجلۍ چې د مجبوریت له مخې په یوه څانګه کې زده کړې کوي، ښایي وړتیا یې هسې چې ښایي ونه غوړېږي او وروسته له فراغته په هغې څانګه کې اغېزمن کار ونشي کولی او یا هیڅ کار ونه کړي. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی وایي کورنۍ باید په خپلو اولادونو که هغه نجونې وي که هلکان تحصیلي څانګه په زور ونه مني او دوی خپلې خوښې ته پرېږدي.
د فروید یو مشهور ارواپوه دی د اروپا، هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما سشي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي کنه. نو مثلا یو متعلم دی دولسم نه فارغ شو، هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغه کې په خپل ذوق په خپل مینه باندې لګي او تور ته وایي چې نه دا پنځه مو وایي هغه دی وواژه، نو هغه به څنګه زده کړه کوي کنه؟ عموما ذهني تمایل نه لري لاغه مسلک سره، هغه به زده کوي څنګه، په هغه کې به کار څنګه کوي، په هغه کې به نوم څنګه پیدا کوي. ماشومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي، دا علوم دي بیلابیل او دغه هنرونه دي بیلابیل، د یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري. کار چې موږ خپل ماشومان پری خوخه د پریدو داغه په ذوق باندې پوي شو، نو کاغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کمپونځي تراړ، نو بیا د پرمختګ مخه هیڅ وک نشي نیولې، بیا د پرمختګ کولی شي، بیا نوم ګټلې شي، بیا ټولنه ته خدمت هم کولی شي. ټولنه ته دا په کار دي چې ذوق وروزي، د ذوق داغه ذوق باندې د خپل نه د دشمنی دی ورسره نه کوي.
تاسو ته خزو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ لا آزادې رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو،
خای ډیر کسان په تیر خځه په مولیدلې ویچلې دي سرټکه ویچې داسې کاروبار نه لري چې یو څه پیسې ترې وګټي او خپل ژوند پرې وچلوي. داسې ادارې هم کمې دي چې د کار نوي همیشه نوي او اسانه رودي پیدا کړي تر څو خلک پکې کار وکړي او خپل ژوند پرې روان کړي. جمیله داسې میرمن ده چې یو نوی کار یې تجربه کړی او له دې لرې حلال روزي ګټي. جمیله د کابل په دشت برچی کې اوسي. میړه یې په کراچۍ ترکاري خرڅوي. جمیله د میړه د ترکارۍ یوه برخه په کور کې پاکوي، مینځي او په یو ځل مصرف لوښو کې په منظم ډول دوه رومي، لږ نوش پیاز، ګشنیز، نعنا او ځینې نورې ترکارۍ ځای په ځایوي، په پلاستیک یې پوښي، یعنې په اصطلاح پک کوي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. دا د خپل کار په اړه وایي.
یو
پروژه وه دشتي برچي ته راغلل. زه خپله هم د دشتي برچي یم. موږ ته یې استاد ونیوله، څو حرفې وې، خو ما پکې د ترکارۍ د برابرولو کار غوره کړ. استاد موږ ته دا را زده کړل چې ترکاري څنګه پاکه کړو، په څه طریقه یې پریمینځو. مثلا موږ ته یې راوښودل چې ترکاري په کلورینو پریمینځو چې له مکروبه پاکه شي. وروسته یې اوبه ونینوو او په یو ځل مصرف لوښو کې کیږدو او داسې پلاستیک پرې وغوړوو چې ګرد او خاورې ورنشي او مړاوې هم نشي. ما په لنډ وخت کې دا کار زده کړ. اوس مې چې میړه خپلې کراچۍ ته ترکاري اخلي، ما ته یې هم راوړي. زه یې کنګل لرې کوم، مینځم او برابروم. له کوره یې هم ځینې کسان رانه اخلي او یو دوکان سره هم قرارداد لرم، ورلېږم. له خپل کار نه خوشاله یم. یو کال راهیسې هم دا کار کوم.
جمیله د ترکاری د پاکولو او پک کولو ترڅنګ هغه نانا چې میړه ته نه خرڅیږي او د خرابې دو ویرې وي، پاک مینځي، وچوي، په بوتلو کې اچوي او خرڅوي. جمیله له دې کاره ښایسته ګټه کوي او د خپل کور او ماشومانو لګښتونه پوره کوي او له بلې خوا یې هغو ښځو ته چې غواړي په دسترخوان یې ترکاري وي خو د مصروفیت له امله نشي تیارولی کار اسانه کړی. حمیده چې په یوه خصوصي ښوونځي کې ښوونکې ده او له پاکې کړې ترکاري چې جمیله یې برابروي اخلي، په دې اړه وایي.
ما لکه ما غوندې ښځې ته چې زه مصروفیت لرم، استاده یمه، کولی نشم مثلا چې ترکاري واخلم او شپې ته یې زر منظمه جوړه کړم خپل کورنۍ ته. دا چې اخلم فقط کور کې به یاورې مینځم او دا ډېر وخت هم په کار نه لري. پاک دي، منظم دي او غیر د هغې نه تاسو ونی چې وچ نانا هم دلته شته دي. او دا چې مثلا په دې وخت کې په دې فصل کې خو وچ نانا مثلا ډېر مشکل دي چې سره ځانته جوړ کړي. تر هغې نه مثلا دا دي منظم په یو هغه کې پلاستیکي بوتل کې مثلا دم پک شوي دي او دا قیمت هم ډیر کم دی. دا ټول واقعیتی چې ډیر پر سلیقه باندې جوړ شوی دی او کدا نورم د خزی رښتو کې خپل جامې ته په خدمت وکې او نور خپل فامیل هم پورته کې دیم ځکه نه مثلا پورته.
خی تاسو پوښتئ چې د جمیلې څنګه پام شو چې دغه کار پیل کړي. دا وایي د ښځو د استعمال خو د دوی په سیمه کې د ګڼو حرفو د زده کړې کورسونه پیل شول، خو دې ځکه د ترکاري د پک کولو کار پکې غوره کړ چې میړه د ترکاري کار کوي او دا کولای شي د هغه په مرسته په اسانه ترلاسه او خرڅ کړي. د ښځو د اجتماعي و کارکونکو فیروزه مرخیل وایي چې دوی لومړی اړې ښځې سروې کوي، څو میاشتې سواد ورزده کوي او بیا د دوی له خوښې سره ځینې حرفې ورزده کوي او که دوی غواړي د کار د روانولو لپاره یو څه پیسې هم د پور په ډول ورکوي.
منګه وکړای سوسې او میرمن ته مثلا ورزه کو خاوند په کراچۍ باندې ترکاری خرڅې کې زه ورته رقم کور کې ورسره سهم ونیسي، یعنی د یو سمیمیت کول نه ده. سې او میرمن باید د خپل میړه سره هوګه پوګه کار وکړي. ضرور دا نه د کور نه بیرون وځي، یعنی کور کې کولای سي د خپل میړه سره هوګه پوګه کار وکړي او کولای سي نه اقتصاد خپل ځوان تراولي د اولادو سالمه تربیه ورسره وکړي. هغه کسان چې په سرکو کې په مردارو وبو باندې هر ترکاری مینځي بیا په کراچۍ ډېر په نصافت نه مراته یې څه، یعنی دا یو طریقه ده. سه عمرمن باید سره رقم پور وزلسي او سره رقم دغه ترکاری سه بیرون بازی خرڅوي خواندي سره رقم ته یو نظافت سره مراد کی سره رقم آماده کی لکه تاسو پلاستیکو کې توکړي دی او جدا یو ثبت پوري کی او پسار باندې پلاستیک نیولای دا، یعنی هم له نگاه د نظافت نه ډیر دا ساتل کیږي او هم زر خرابي کنه او په دې رقم سره یو څوک سه اخلي ډیر خوشاله کیږي او زکه هر مسلمان غوړي پاک ای واخلی کړه نو دا تیار پاکي او تر ډیر خوشحالي سره یې اخلي.
فیروزه مرخیل وړاندې وایي چې دوی غواړي ښځو ته داسې کاري زمینې برابرې کړي چې دوی یې په اسانه مواد ترلاسه کولی شي، برابرولی شي او د خلکو ضرورت هم ورته ډیر وي. دا وایي چې په ټوله نړۍ کې ترکاري، میوې او داسې نور شیان په پک شوي ډول خرڅېږي. نو دوی غواړي چې دغه څه افغان ښځې هم زده کړي او د ګټې یوه لاره ورته پیدا کړي.
زیاتر مملکتو کې همدغه شکل باندې تیار پاک خرڅېږي، ځکه چې یو کس دا مثلا بیرون کار کوي، وخت چې هغه سره سومانه راځي ځان سره غواړي د خپل خوراک لپاره یو شی واخلي، نو زیاتر کوشش کوي چې داسې شی واخلي چې هم سهولت ولري، هم پاک وي، هم زر استفاده ترې وسي. دغه په خاطر هم غواړي سدا خپل جامعه کې دا یو انانات سی او رسم رواج سی او ټول زده کې په همدغه رقم سره انسان مخکېسي. او زیاتره یو پیغام د مېرمنو ته ځینې کولای سي په خپل کورو کې هم له دې سه منظم او نانا له هر مسالې نه استفاده کوي، په خپل کورو کې جوړی کی او په څنګه دې کې دا خار بازار ته هم هر ځسی او غوي توجه کی ول دې له خریداري او کې هم دوی ته کار کوي او مې او مېرمنه سه په کور کې تخلای کوي او غوته سهولت.
درنو اوریدونکو، که خبرونه تلیکونه راست وای نو زموږ د پوسټ بکس مری دادی په کابل کې څوار لسیا و بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خات او آباد دی وای.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.